The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدر منور دونکو سحر منیک مرغه دا د وایس اف امریکا جوړی دیو دا نن د پنځشنبه ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې درېمه نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سحر اتنیمی او کندهار کې اته او دلته واشنگتن ډي سي کې د نوومبر د میاشتې دویمه نیټه ده او د شپې یو لس نیمه بجې دي د نیم ساعت خبری خبرونه کې ستاسو کوربایم یو ربیا ز نصیر احمد کا کړه او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته د پاکستان سپریم کورټ به د وزیر اعظم میا نواز شریف په ضد د پنامه رسوایی د قضیې او د مخالفه ګوندونو د خواستونو او روانه له نن څخه پیل کوي. د پاکستان د نارامه بلوچستان ایالت په گوادر کې امنیتي عسکرو د څلورو وسلوالو د وژنې ادعا کړې، خو یوه سیاسي ډله بی ان ام وایي حکومت له وړاندې دغه کسان نیولي وو او په ګډانی کې د تیلو په ټانکر کې د اور او چاودنو له امله د مړه شوو کسانو شمیر یوویشتو ته رسېدلی. په امریکا کې صدارتي ټاکنو ته شپږ ورځې پاتې سوي. صدر براک اوباما د ډیموکراتیک ګوند کاندیدې میرمن هیلری کلینټن د ایمیلونو په کشاله کې د اف بی آی د مشر وروستي اقداماتو باندې سختې نیوکې کړې. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان ستره محکمه به نن د پنځشنبې له ورځې څخه د وزیر اعظم میا نواز شریف په ضد د پاناما رسوایی د قضیې اورونه شروع کوي. د سه شنبې په ورځ سترې محکمې واکمن مسلم لیګ نون او مخالفه تحریک انصاف ګوند ته ویلي وو چې عدالتي کمیسیون ته دې تر 3 نومبر پورې د کار چوکاټ ورکړي. د دې تر څنګ سترې محکمې له فریقانو څخه غوښتي وو چې د پلټنې د کمیسیون د پریکړې منلو لپاره دې عدالت ته په لیکل سوي ډول خپله رضامندي وښيي. د سترې محکمې د پلټنې دا کمیسیون به د تحریک انصاف، جماعت اسلامي، عوامي مسلم لیګ او د جمهوري وطن ګوند لخوا ورکول سوي خواستونو اورونه کوي. مخالفه تحریک انصاف د پاناما رسوایی د پلټنو لپاره په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت کولو اعلان کړی و، خو د سترې محکمې له امر وروسته یې پروند د چهارشنبې پر ورځې د شکر ورځ ولمانځله او اسلام آباد کې یې د زرهاو کسانو غونډې ته وینا وکړه او ویې ویل چې د هغه ورځې په انتظار دی چې نواز شریف بندي سي. په جواب کې وزیر اعظم میا نواز شریف ویلي څوک چې ودوی ته ګوتې نیسي ډېر زر به وشرمیږي. راپورونه وایي د پاکستان بلوچستان ایالت په ګډانی سیمه کې د سمندري بیړیو د ماتولو په ځای کې د چاودنو او اور لګیدلو له امله د مړو شمیر یوویشتو ته رسېدلی. وکراچۍ ته څیرمه ګډانی کې د سه شنبې په ورځ دا پیښه هغه وخت رامنځته سوه کله چې مزدوران د یوه سمندري ټانکر د ماتولو په کار اخته وو. د سیمې یوه اعلی چارواکي هاشم خان غلزي و مطبوعاتو ته ویلي په پیښه کې 850 نور کسان ژوبل هم دي او دا چې اور لا تر اوسه لګېدلی دی او ښایي چې د اور وژنه دوی ورځې نورې واخلي. بلې لور ته هم د بلوچستان په گوادر سیمه کې امنیتي چارواکي وایي په یوه نښته کې څلور بیلتون غوښتونکي وسلوال وژلي، خو د سیمې یوه سیاسي ډله بلوچ ملي غورځنګ یا بی ان ام د حکومت ادعاګانې رد کړي دي. د امریکا صدر براک اوباما د استخباراتي ادارې اف بی آی د مشر جیمز کومی په دې قضاوت پوښتنې راپورته کړې دي چې د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندیدې هیلری کلینټن چې کله د بهرنیو چارو وزیره وه او ایمیلونه یې کړي وو هغه قضیې ته به بیا کتنه کوي. د اف بی آی مشر دا خبره د سه شنبې په ورځ کېدونکي صدارتي ټاکنو یو څو ورځې وړاندې کړې ده. نوموړي تېره اونۍ د کانګرس و مشرانو ته ویلي وو چې د کلینټن سره تړلي د ایمیلونو یوه بله پلنډه یې راپیدا کړې او جاچې اخلي که چیرې داسې معلومات وي پکې چې د ملي امنیت د پټو دستاویزاتو سره څنګه چلند سوی. ښاغلي اوباما ویلي له دې څخه سیاسي کشاله جوړه سوې. په امریکا کې د نومبر په اتمه نیټه کېدونکي صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن د خپل کمپاینونو په اخیرنۍ ورځو کې یو پر بل تور لګولی چې د صدارت د منصب وړ نه دي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ادعا کړې که چیرې کلینټن بریالی سوه نو په هیواد کې به آیني ستونزې رامنځته سي. نوموړي دا خبرې په فلوریډا کې کړې او ویلي دي چې هغه به یې ګټي. همدا ډول هیلری کلینټن په فلوریډا کې د وینا په وخت د ښځو سره د ټرمپ په چلند خبرې کړې او ویلي دي هغه دیرش کلونو کې د ښځو د ځورونې په کښته سترګه کتل، په هغوی حملې کول او بېزتي کولو باندې تیر کړي دي. په عین حال کې صدر براک اوباما په شمالي کیرولاینا ایالت کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي که چیرې ډونالډ ټرمپ ټاکنې وګټي نو جمهوریه به په خطر کې ولویږي. په امریکا کې د نومبر په 8مه نیټه کې د صدارتي ټاکنو لپاره تر 1 میلیون زیات مسلمانانو خپل ووټونه رجستر کړي دي. په امریکا کې د مسلمانانو د تنظیمونو شورا د چهارشنبې په ورځ ویلي دوی د مسلمان رای ورکوونکو د رجستریشن لپاره کمپاین کړی و او د کال 2012 د صدارتي انتخاباتو په مقابل کې د رای ورکوونکو شمیر دو چنده کړی دی. او د امریکا د دفاع وزارت ویلي د القاعده ترګر سازمان یو غټ کمانډان چې په بهرنیو سیمو کې د جګړې پلان جوړونکي هم وو په شام کې د امریکا په یو ډرون برید کې وژل شوی. پینټاګان کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې کیپټن جیف ډیویس ویلي د القاعده لپاره د حلبانی په توګه له ډیره وخت راهیسې کار کوونکي هایدر کرکان په 18 د نومبر د ادلیب په ایالت کې وژل شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د غلو کډر منوریدونکو سارنې خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښی استه. یو ری بیا هم د خبر د تکرارو چی د امریکا د دفاع وزارت ویلي د القاعده ترګر سازمان یو غټ کمانډان هایدر کرکان په 18 اکتوبر د ایدلی په یالت کې وژل شوی. پینټاګان وایي کرکان په شام، ترکیه او اروپا کې د ترګرۍ په پیښو کې لاس درلود. او اوس هم پام راګرځو هم د خبرونې په دې برخه کې لومړی ریپورت ولوري ته چې د پاکستان ستره محکمه به نن د پنجشنبې له ورځې څخه د وزیر اعظم میا نواز شریف په ضد د پنامه رسوایی د قضیې اورونه شروع کوي. د سه شنبې پر ورځ سترې محکمې واکمن مسلم لیګ نون او مخالفه تحریک انصاف ګوند ته ویلي و چې عدالتي کمیسیون ته دې تر 3 نومبر پورې د کار چوکاټ ورکړي. تفصیل راکوي سمینه احسان په دې رپورټ کې.
د نهې په ورځ د پاکستان اعلی عدالت یا سپریم کورټ د پاناما لیکس د تحقیقاتو لپاره د جوډیشل کمیشن یا عدالتي کمیشن جوړولو باندې رضا ښودلې وه او دواړو فریقینو یعنی واکمنه پاکستان مسلم لیگ نواز او مخالفه پاکستان تحریک انصاف ته تر د 3 نومبر پورې د ضوابط کار یعنی ټرمز اف ریفرنس عدالت کې د داخلولو امر کړی دی. د دې سره سراستر عدالت د جوډیشل کمیشن په جوړښت په تحریری شکل کې دواړو فریقینو نه دا یقین هم غوښته وو چې که تحقیقاتي کمیشن هر فیصله وکړه هغه به دواړو ته منظوري. په دې لړ کې 13 هفته د پاکستان مشر قاضي چیف جسټس انور ظهیر جمالی یو لارجر بینچ هم جوړ کړی وو. په دې کې د چیف جسټس نه علاوه جسټس آصف سعید کھوسا، جسټس امیر هانی مسلم، جسټس شیخ عظمت سعید او د جسټس اعجاز الحسن نمونه شامل دي. دغه لارجر بینچ به د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د مخالف ګوندونو جماعت اسلامي، عوامي مسلم لیگ، جمهوری وطن پارټي او د طارق اسد اډوکیټ لخوا عدالت ته وړاندې کړی شوی خواستونه هم اوري. یاد دی د پاکستان اعلی عدالت په 13 اورونه کې د ملک وزیر اعظم نواز شریف او د هغه بچو سره سره نورو متعلقه خلکو ته هم نوټیس جاری کړی وی چې د دې تنانو نه په 2 اونو کې د جواب غوښتنه هم شوې و. په دې لړ کې د نوټیس جاری کېدو نه پس وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې ویلی وو چې په دې معاملہ کې د ستر عدالت کاروایی ته هرکلی وای. وزیر اعظم دا هم زیاته کړی و چې هغه د آئین په احترام د قانون په واکمنۍ او په مکمل شفافیت یقین لري. هغه دا هم ویلی وو په دې لړ کې د اپوزیشن لخوا مسلسل منفی خوې لیدل شوی او د تفتیش په لړ کې د حکومت په خنیت کې اغیستې شوی ټول کوششونه ناکام کړی شوی دي. بل طرف ته په پاکستان کې د بدعنوانۍ او د پاناما لیکس په معاملات د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ډلې د عدالتي فیصله راتلو نه پس د خپل احتجاج ورځ د شکرانې د ورځې په توګه منځلې. د پی ټی آی چیرمن عمران خان د شکرانې ورځې د جلسې په موقع خپل وینا کې یو واری بیا د وزیر اعظم نواز شریف نه استعفا غوښتې ده. عمران خان ویلي د رانا مشود نوم چې کرپشن کې راغی نو استعفا یې ورکړه. پرویز رشید پر ضد د انکوایری په وجه هغه نه استعفا واغستې شوه. وست د نواز شریف کیس په عدالت کې دی نو هغه ته هم پکار ده چې استعفا ورکړي. عمران خان زیاته کړه د هغې ورځ په انتظار دی چې نواز شریف او شهباز شریف دواړه رونه به په جیل کې. عمران خان د خپلې وینا په اخره کې دا هم وې پاکستان بدل شو، د یو نوي دور آغاز شو. سبا یعنی د زیارت د ورځې نه به د پاکستان په اعلی عدالت کې احتساب شروع کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. او سمزو د پاکستان نه آرامه ایالت بلوچستان ولوریته چې د گوادر په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي یوه نښته کې څلور بیلتون غوښتونکي وسله وال وژلې دي. خو د سیمې یوه سیاسي ډله بلوچ ملي غورځنګ یا بی این ام د حکومتي اداګانو ردونه کړې ده او وایي چې دغه وژل شوي کسان له وړاندې امنیتي ځواکونو نیولي وو. او هم د هغه ایالت په ګډانې سیمه کې د سمندري بیړیو د ماتولو په ځای کې د چاودنو او اور لګېدو له امله د مړو شمېر یوویشتو ته رسېدلې دي. تفصیل ورباندې راکوي عالمگیر خان.
د پاکستان په ناکلارا بلوچستان صوبې گوادر په سیمه د بیلار په علاقه امنیتي عسکرو سلور وسلوالو د وجلو داوه کړې. زرایو میډیا ته ویلي د سلور واڼه کسانو مړي د شناخت پس خپل خپلوانو ته حواله کړي شوي. بلوس کامپرست جماعت بلوچ نیشنل موومنټ د حکومت دا دعوی چې دا کسان یې په نښته کې وجلي رد کړي. بی این پی دریز لري سرکاري چارواکو دا سلور واڼه کسان اول تښتولي وو پس ته دې دوی وجلي. میډیا ته بی این پی لخوا جاري بیان کې ویلي شوي دې کسانو کې یو ساجد بلوچ په کال 2014 یو دیرشمه جنوري باندې، صابر په کال 2014 سلورم اگست باندې د بلوچستان د پسنی علاقې نه، د مشکی اوسیدونکو صلاح الدین په کال 2014 15 مارچ د کوټ نه، او ظفر بلوچ په 14 اگست کال 2018 د گوادر نه چارواکو گرفتار کړو. دوی په حکومت الزام لګولې دا سلور وړه کسان یې د گرفتارۍ په حال کې وجلی. د بلوچستان حکومت د بی این پی دا تورونه رد کړي او زیاته کړې وسلوال چې کله په ځینې کاروایو کې وبجلی شي نو دا تنظیمونه دغه هلاکتونو له بل رنګ ورکولو سره په سرکاري ادارو تورونه لګول غواړي. بل لوري ته هم د بلوچستان ګډانی په سیمه د سمندري بیړو ماتولو په ځای کې په یو جهاز د اور لګېدو له امله د مړو شمېره یوویشت ته رسېدلې او سرکاري چارواکو تر مخه نورو کسانو پسې لټون روان دي. په دغه پیښه کې 850 کسان جوبل هم یادېږي. تیر ورځ د ګیس سلندر چاودېدو له امله تیلو وړلو والا یو زوړ ټینکر باندې اور لګېدلی و چې تر اوسه بلیږي. او د کلات سرکاري چارواکي وایي په ټینکر کې د تیلو کافی مقدار موجودګۍ له امله کیدی شي چې دا اور نورې ورځې هم روان وي. اور مړ کوونکي ځایي عملې سره د کوست ګارډ او د پاکستان بحري فوج په اور د کابو موندلو لپاره خپلې هڅې کوي. د کلات چارواکي وایي د ټینکر د ماتولو ټیکهدار یې گرفتاره کړي او د پیښې د لاسه په دغه ځای باندې نور کار د احتیاطي تدابیرو د جایزې بیا کتنې پورې ځنډولې. ځایي چارواکي وایي په خوا کې سمندر نه سلور نور مړي هم راوباسلي چې په لږو ځایونو سوځېدلي. خو دا ورته واضح نه ده چې دا کسان په ټینکر کې دننه مړه شوي او که دوی د اور د یرې سمندر ته وردان انګلیو په اوبو لاو شوي. ویل کیږي د ګیس سلندر د چودنې پس اور د انجن چلوونکي کوټې یا انجن روم ته ورسېد چرته چې د وړاندې نه سون پراته وو او د ګیس نورې سلندرې پرتې وې. په پاکستان کې په کارخانو او د مزدورانو د کار په ځایونو کې دا رقم واقعیت عامه خبره ده او نه عمله او نه چارواکي د احتیاطي تدابیرو پالنه کوي. مزدورانو د احتیاط یا دوی ته د سر رقم زیان د مخنیوي لپاره پاکستان کې قانون هم موجودګي نه لري. که چېرته څوک د دې خیال اوهم ساتي نو په پاکستان کې مزدوران د تعلیم د نشوالي له امله په دې نه پوهیږي او نه پرې عمل کوي. په کال 2012 کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کپړو په یوه کارخانه د اور لګېدو د مزدورانو په دغه موقع د تېښتې لار د نشوالي د لاسه 255 کسان اور وجلي وو.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګل او قدر منور دونکو سهرنۍ خبرونه له واشنگټن ډی سی اوري. او اوس هم په خبرونه کې وخت سوی دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د انصاف بین الاقوامی عدالت افغانستان کې د جنگی جرمونو د تحقیقاتو کولو فیصله کړې ده. نن د امریکای آنلاین خریدونکو مشهور اخبار او مجلې فارن پالیسی په دې موضوع یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې بین الاقوامی عدالت چې افغانستان کې د کومو ممکنه شوو جنگی جرمونو د تحقیقاتو فیصله کړې ده، په هغو کې د انسانیت خلاف شوي جرمونه هم شامل دي، په کومو کې چې د امریکنو فوجیانو د ککړېدو شکیږي. فارن پالیسی د مختلفو وسیلو په حواله لیکلی دي چې د نړیوال عدالت د لوی سرکاري زنانه وکیلی فتو بن سعوده اراده ده چې دا به دا تحقیقات د امریکې د صدارتي انتخابونو ورستو او د روان کال د ختمېدو نه وړاندې شروع کړي. د امریکې چارواکو اوسوس د هیګ دوره کړې ده چېرته چې نړیوال عدالت جوړ دی. چارواکو په هیګ کې د ممکنه تحقیقاتو په معاملې خبرې کړې دي او د دې په حد برید فکرمندي ښکاره کړې ده. د انصاف د بین الاقوامی عدالت د لوی سرکاری وکیل دفتر نه جاری شو لاندې باندې بیانونو کې د دنیا د پام دی خبرې ته د راګرځولو تکل شوې دی چې امریکانو فوجیانو د کال 2003 او د کال 2015 په مینځمانه موده کې په نیولو کسانو ډیر زیاتې کړې دی. د عدالت پوره یقین دی چې د امریکی حکومت دې مسلې ته پوره پام نه دی ګرځولې. فارن پالیسی خپل رپورټ کې نور لیکلي دي چې په امریکایانو د جنگي جرمونو د تورونو لګولو د پاره بل لوی سرکاری وکیلا بن سعودا افغانستان کې د روان جنگ او د خلکو د بندیوان ساتلو په حق لا د امریکانو پالیسو ترمن د تړون ښکاره کوي. هر کله چې دا سه آسان کار نه دی. وای چې امریکای د دنیا د مختلفو سیمو نه نیولې کسان هم افغانستان ته بوتلی دي. فارن پالیسی خپل رپورت کې دا هم لیکلی دي چې افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو کولو په اعلان امریکا بے سوره شوې ده. خو د لوی سرکاري وکیل دفتر بخپل زیات وستوان افغانستان کې د حکومت د مخالف قوتونو د لاسه د شوو جنگي جرمونو پلټنو ته دین کوي چې طالبان هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو تخمینه ده چې افغانستان کې د کال 2009 هم نه راپدې خو د 20,000 نه زیات بیګونه افغانان وجلې شوې دي. په دې کې زیاتره د جنگیالو د لاسه مړه شوي دي. د جنگیالو د جنگي جرمونو تحقیقات او د دې جرمونو په سر په چاګوتې پورې کول به یقینا چې د عالمی عدالت دپاره یو لوی ازمیښت وي، ځکه چې افغان پارلیمان په کال 2009 کې د منظور کړي یو قانون تر مخې هغه جنگیالي د هر قسمه سزا نه بری ګرځولي دي څوک چې تسلیم شي. د پارلیمان د همدی منظور کړي قانون تر مخې افغان حکومت اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره په 13 ستمبر کې امن لوزنامه دسخت کړی ده. افغان حکومت ګلبدین حکمتیار ته د حکومت خلاف د ټوپک اخودو په بدل کې تیر ټول بد معاف کړی دي. فارن پالیسی د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې د انصاف نړیوال عدالت خپلو وړاندینو رپورټونو کې دا هم لیکلي دي چې افغانستان کې به د افغان حکومت د لاسه د شوو زیاتو هم جانچ پړتال کولی شي. د نړیوال عدالت په دې اعلان افغان حکومت هم سخت وارخطا شوی دی او لوی امکان شته چې د افغان حکومت چارواکي د نړیوال عدالت چارواکي په آزادۍ سره پلټنو کولو ته پرینږدي. د لوی سرکاري وکیل بن سعودا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنې کار یقینا چې څه آسان کار نه دی.
اوس هم د امریکا په باب ځینې رپورټونه چې د امریکا صدر براک اوباما د استخباراتي ادارې اف بی آی د مشر جیمز کومی په دې قضاوت پوښتنې راپورته کړي چې د ډیموکراتیک ګوند صدارتي کاندید هیلری کلینټن چې کله د بهرنیو چارو وزیر وه او ایمیلونه یې کړي وو هغه قضیې ته به بیا کتنه کوي. په دې باب ښاغلی اوباما ویلي دي چې له دې څخه سیاسي کشاله جوړه شوې. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار زاهد خټک.
د امریکا صدر باراک اوباما د امریکا مرکزی تحقیقاتی ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی په ګام سوالونه پورته کړي چې هغه د صدارتي ټاکنو نه یو نه وړاندې اعلان کړي چې د هیلری کلینټن د هغه وخت د ایمیلونو یو ځل بیا جاج اخلي کله چې نوموړي خارجه سیکرټر وه. جیمز کومی تیرونه د کانګرس غړو ته یو لیک کې ویلي وو په لټنې کوونکو د میرمن کلینټن د ایمیلونو په لانجه کې نوی شواهد ترلاسه کړي او د دغه ایمیلونو اوس جاج اخلي چې آیا دې کې د کامی سلامتیا کوم خفیا رازونه خو نشته. دې کال جولای میاشت کې ښاغلي کومی ویلي وو هر څه که د کامی سلامتیا رازونو په معامله کې میرمن کلینټن به احتیاطي نه کار اغستې خو څه قسمه قانون نه دی مات شوی او دوی کوم رسمي تور نه لګوي. د هیلری کلینټن ډیموکراتیک پلاویانو او د ریپبلیکن ګوند د کانګرس ځینې غړو هم د ټاکنو نه 11 ورځې وړاندې دا معلومات ښکاره کول سم نه دي ګرځولي. اف بی آی په عام حالاتو کې هم د روان پلټنو په حق لا داسې بیانونه نه ورکوي او بیا د ټاکنو په وخت خو بیخي نه. خو جیمز کومی وایي د نه وړاندې یې د کانګرس غړو ته ویلي وو پلټنې بندي شوي، نو دې صورت کې یې ذمېداري ګڼله چې د پلټنو بیا خلاصولو نه هغوی خبر کړي. ناو دس نومي یوې خبري ویبپاڼې سره شروع په ورځ مرکه کې صدر اوباما د جیمز کومی نوم نه دی اغستې خو صدر ویلي ډېره هڅه یې کړې چې دې معامله کې دا تاثر لاړ نشي ګني دې پکې مداخلت کوي. خو زیاتوي په پلټنو کې خفیا معلوماتو نیمو معلوماتو نه کار اغستل روایت نه دی پاتې شوی. د اف بی آی ایجنټان د هغه زرګونو ایمیلونو جاج اخلي چې د هیلری کلینټن نږدې ملګري او مرستیالې هما عابدین د پخوانی خاوند د کمپیوټر نه ترلاسه شوي. پلټنې کوونکو د دغه پخوانی کانګرس غړي انتونی وینر د کمپیوټر پلټنې کولې چې هغه د یو کم عمره جنې سره ناوړه جنسي عکسونو تبادلې خبر مخې ته راغلو. ایف بی آی وایي دغه پلټنو په مهال ورته د هیلری کلینټن ایمیلونه په لاس ورغلي. ایف بی آی دا نه دي ویلي آیا د ټاکنو نه وړاندې به دغه پلټنې سرته ورسوي او که نه. صدر اوباما د جیمز کومی د اعلان په هکله ویلي یقینا چې دا اوس یو بله سیاسي لانجه جوړه شوې. د ویلي حقیقت دا دی چې هیلری کلینټن چې دیرش کالو راهیسې سیاست کې ده اکثره د خلکو په نظر کې وي او پرې نیوکې کېږي او کله چې داسې یو غلطي وشي نو هغې ته خو بیا خامخا هوا ورکوي. صدر اوباما چې د هیلری کلینټن لپاره انتخابي مهم کې هم برخه اخلي یو ځل بیا د هیلری کلینټن لپاره خپل حمایت تکرار کړی.
اوس هم د امریکا د صدارتي ټاکنو په باب یو رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې امریکا کې د نومبر په اتمه نیټه کې دونکو صدارتي ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن د خپل کمپاینونو په اخرنیو ورځو کې یو پر بل تور لګولی چې د صدارت د منصب وړ نه دي. همدارنګه نظر پوښتنې بیا چې سوي دي هغه شایي چې په ځینې مهمو ایالتونو کې د کاندیدانو ترمنځ سیالي سخت سوي ده یا بیا نور هم سره رانږدې سوي ده. په دې باب ټول تفصیل راکوي زموږ همکار ماوس جلیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې.
د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د یوې اونۍ نه هم کم وخت پاتې دی او سرویګانو تر مخه دواړو کاندیدانو ترمنځ سخته مقابله روانه ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدې هیلری کلینټن د فلوریډا په ډیټ سیټي نومي سیمه کې یوې جلسې ته وینا په وخت د ټرمپ لخوا د هغې د ایمیلونو په معامله شوې تنقید نیخ په نیغه جواب خو ورنکړو، خو د هغې وینا وه چې ټرمپ د ښځو په معامله سپک بیانونو باندې ډیر وخت لګولی دی.
He doesn't see us as full human beings with our own dreams, our own purposes, our own capabilities.
هغه موږ ته د انسانانو په نظر نه ګوري، څوک چې خپل خوبونه، خپل مقصد او خپل صلاحیتونه لري او هغه خپل ټول کمپاین کې خپل دا نظر ښکاره کړی دی. د هغه دا سوچ ډېر غلط دی. هغه د دې هېواد زنانه او نارینه په کله غلط سوچ لري. هغه خپل ځان ښکاره کړی دی. راځي چې د راتلونکي نه په ورځ مونږ هم ورته خایو چې مونږ څوک یو.
په نهال کې په پنسلوینیا ریاست کې یوې جلسې په وخت ډونلډ ټرمپ په خپل ځان شوې تنقید جواب ورکول په ځای د صدر اوباما لخوا وړاندې کړی شوې د هیلت کیر قانون باندې ټکونه وکړل. دی وايي
آی ول اسک کانګرس ټو کنوین ا سپیشل سیشن so we can repeal and replace.
زبا په کانګرس باندې غ کوم چې د صحت دا قانون منسوخ کولو لپاره خصوصي اجلاس روبلی، ځکه چې اوباما کیر بدلیدل پکار دی او دا کار به مونږ ډیر زر کوو.
ټرمپ بنن په فلوریدا کې درې مختلفو جلسو ته وینا کوي. میلمن کلینټن بنن اریزونا ریاست ته دی، کوم چې په روایتي توګه یو ریپبلیکن ریاست دی، خو هلته زیاتیدونکې هسپانوي آبادی د ټرمپ لخوا د امیګریشن سخت قانون موقف او د امریکا او مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو ژمنې باندې غوسه دي. هیلری کلینټن بدل ته خپل ځای جوړولو هڅه کوي. په 8 نومبر کې دونکې صدارتي ټاکنو نه وړاندې دواړو کاندیدانو خپل انتخابي کمپاین تون کړی دی. په تازو کې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې ایف بی آی ډایرکټر جیمز کومی 13 اعلان کړی وو چې د هغوی ایجنټان د هیلری کلینټن د نوي ایمیلونو جایزه اخلي، کوم چې هغې د خارجه وزیر په توګه د حکومتي چارو لپاره د شخصي ایمیل سرور استعمال کړی وو. ټرمپ په دې تناظر کې خپلې وینا کې ویلي چې د هغې حریفې اعتماد او ایمانداري بیللې. د ګیلپ لخوا جاري شوې یوې تازه سروې تر مخه د 80% امریکایانو وینا ده چې ټرمپ د صدر جوړېدو اهلیت نه لري او هغه کې د مشري کولو قابلیت نشته. سروې تر مخه 80% امریکایان هیلری کلینټن د صدر جوړېدو اهل نه ګڼي او د 50% وینا ده هغه د صدر جوړېدو اهلیت لري.
پښتنې پیغلې په کور ناستې کونډې شوې.
دا
تنکی ځوانان چیرته لاړل؟
ترهګرۍ، کوټه، پېښور،
کابل، کندهار،
جلال آباد، مردان،
هلمند او سوات، وهلی او زپلی.
او سوړاندې کوو یو اداریه چې په نړیوال او سیمهیزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د شام په حلب ښار کې د بشري حقونو او د انساني خواخوږۍ حالات ډیر سنگین او خطرناک حد ته رسیدلي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د حلب ښار حالات د دویم عالمی جنگ نه پس د انساني خواخوږۍ د تباکن حالاتو ځینی یو حالت اعلان کړی دی. دغه شان د ملګرو ملتونو لوی سکتر بان کی مون حلب ښار یوې قصابخانې سره تعبیر کړی دی. جنیوا کې ملګرو ملتونو کې د امریکای نائب نمائنده تیوډور الګرا خپل یو بیان کې ویلي دي چې د حلب خونړي حقایق به مونږ لا نور هم زیری. دا وخت د دولکو 500 نه زیات خلک پنبر ختیځ حلب ښار کې گیر دي. د روس او د شام د حکومت په تازه کار روایه کې 400 کسان وجلی شوي دي چې سل پکې ماشومان هم شامل دي. دا قتلان په بازارونو، د خوراک سکاک د سیزونو په دوکانونو، په سکولونو، جماعتونو، د اوبو ډکولو په ځایونو او ان چې په اسپتالونو کې شوی دی. په زرګونو خلک جوبل پراته دي او د دارو درملو بندوبست نشته. خلک نهر نهور دي او پسخا اوبو سکلو مجبور دي. یو څو شمیر داسې تورزن ډاکټران لا په حلب کې موجود دي چې شپه او ورځې په ځان یو کړی ده او د خلکو د بچکولو کوششونه کوي، اگر که خپله هم د حملو له سببه سرونه په خطر کې دي. یو څو اسپتالونه پاتې دي خو خلک پکې د شمیر نه زیات پراته دي. سخت جوبل خلک په لارو کوڅو کې پلاسټک بیګونو کې پراته دي او نورو سخت جوبلو لای د علاج معالجې موقع ورکړي دي. دا ټوله تباهی د روس او د اسد حکومت د هوایی حملو د لاسه رامخته شوې ده. نائب نماینده الګرا وایي چې روس او شام د دې ټولې تباهۍ ذمہوار دي. د دا هم ویلي دي چې په جنگ او په هوایی حملو کې د څه وخت دپاره دمه راوستل د جنگ د مکمل ختمولو متبادل عمل نه دی او نه په دې لږ وخت کې د انساني خواخوږۍ د امداد اجتمندو ته رسیدل ممکن دي. په دې سبب روس او اسد حکومت باندې دنیا ته د معذورتونو پیشکولو په ځای نورې ډېرې ذمهوارۍ راځي. د زیاته کړه چې روس او اسد حکومت اسپتالونه او د دارو درملو نور ځایونه ولې هدف کوي او دوی په ښځو او ماشومانو ولې بمونه وري. ښاغلي الګرا نوروي چې دا بوګنوونکي کارونه د مناسبو تحقیقاتو غوښتنه کوي او چې څوک دا کوي هغوی له لازمن سزا ورکول پکار دي. امریکا د هر قسم خلاف ورزو او د ناروا کارونو د سم دستي بندولو یو ځل بیا غږ کوي. دې نه علاوه امریکا هغه خلکو نه د تپوس غوښتنه کوي څوک چې د دې غلطو کارونو او په تیره تیره د بشري حقونو د خلاف ورزو په سوروار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو تاسو درې ساته سهارنی خبرونه ل واشنگتن ډی سی څخه واوریدلې او هم په لږو شیبو کې دغه خبرونه پای ته رسیږي. خو د مازیګر په د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې او هم د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو ری بیا زموږم کاران له تازه خبرونو، ریپورتونو او مرکو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. ډیو ریډیو اوریدل مه هیروي. اوس په همدې سپو د مشال رادیو خبرونه اوري او قدر من اوریدونکو تاسو ته یادونه درکو چې زموږ ټول خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې لیدلی سي، اوریدلی سي او همې لوستلی سي. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diwa. او اوس زه نصیر کاکړ سره د خپل پروډوسر زاهد خټک اجازه غواړم تر بلې خبرونه پورې. د الله پامان. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.